آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
د آزاده پاتسپوک خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبې پورز په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. په عین حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجې د مطالعاتو پروژه په ارک کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي، 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمی سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یوه کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د آزادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واټساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د آزادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 420 00 اته 111. شمیره تکراروم 00 420 00 اته 111. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونې درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی او سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات دی لري چې زمونږ د تجارت لاره، مثلا که مونږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغاني توکو ته نه ورکوي چې د واګې د لارې نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لارې نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغسې یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنی آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې صلح او ثبات د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغسې چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغسې آماده اوسي، دا د افغانستان د یو هغسې یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله اتمر صاحب، وبخې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دواړه هیوادونه سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغسې سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنی نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زما خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپله داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغسې یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې کودتا وشو، په پاکستان کې کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره حلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي په اقتصاد کې، هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا نامدې دی، اختلاف از نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې دپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیله من دی دواړه هیوادونه سره نږدې کولی شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم دمړی سلامونه مې خپل تاسو او درانو محترم جناب استاد احمد صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم چې د لالي چې له دې ورځې یو وخت صحه تیر کړی وي او د ګرامي سی ورځې ته خپل تقدیر یې یقینا تاسو ته به تر معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهدات باندې عمل کول د مملکتو سره باید کولای شي چې اقتصادي پاور چارې منځ کې کشي د افغان ترانسو پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې په خپل تعهدات باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتو چې په دې کې دي د دې او یو بل ګټه ګټه منظم نظام احترام لري چې فکر کوم چې د دې پروژو انتام ډېر ډېر د دې پروژې انتام پکې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزی آسیا او جنوبي آسیا د راوړلو شکو نه ټینګ باندې چې او څو وکولای شي چې په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد دا څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزی آسیا سره د مرکزی آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو لکه د کور سازمان چې لکه د سهار په څیر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شي چې یو ګډ اقتصادي ناست یا د تجارانو د باندې یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر څنګه لرو د واګې سره هم مشکلات لرو، د مخه چې ډېر دون او بایزه هم سره جناب احمد صاحب اشاره ورته وکړه، واقعاً هم مشکلات منطقه لیسته د دې څخه لري نه چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلي زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او داډمن امنیت وکولای شوی چې دې تلاره ورکی چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه. یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپلو هغو تعهداتو چې کړي دي په هغو به عمل وکړي؟ مخصوصا په امنیتي برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی. دواړه هیوادونه یو پر بل ډېر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پې وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پې وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده کچیرې زه فکر کوم کچیرې د عمل اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي هم به د کراچي څخه راوي او هم به مرکزی آسیا ته زموږ توکي د مرکزی آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اساني سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارت به د دې لارې څخه
جوړ. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملي دی چې ورې کړي؟
دا فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر غټ بل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راداخلېږي او نیم ګام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې دا ازبکستان خاصه ازبکستان هم ډېر په هوښیارانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېره ښه دوستي لري په خپله جلال مارک جمهور رئیس او د افغانستان خاصه د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نیتونه ډېر سره صاف دي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا هیوادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزو مو دغه چې هغه هم باید پر یو منظمه تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې دوی پر منظمه تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه ولې بعضې که تېر ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي. زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هېوادو هم دې ته په اړه انګېږي چې موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وي د افغانستان لپاره، د مرکزي آسیا لپاره او د جنوبي آسیا لپاره.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. اتم صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمې په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه یو وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوزي او منعز دي او نوی قد په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بلې خوا نه ډېر مهم خبره دا ده چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسې وګورئ د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دې سره دی. لیکن که موږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه، کوم چې په پاکستان کې دی، تقریبا په ټپه ودرېدلی. او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي، د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 تر 90 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړیږي، یعنی د افغانستان د لار نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړیږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي، مثلا د ټاپي پروژه دی، کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي. په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنې دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاسا 1000 کوم چې د انرژي لیک دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کېږي، په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخونی سی، یعنی خلقو تا هم کار پیدا شی، هم معاش پیدا شی، او هم خپل افغانان تا یو اندازه پیسی دغه پروژو نه لاسته ورشی. نو په مجموع کې هم پاکستان، هم افغانستان، هم د منځنۍ آسیا هیوادونه، هم چین و روسیه د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما ورز کړو په پاکستان کې به عین مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سپیک دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نشي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې، هم په منځنۍ آسیا کې، او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب. وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا ډېر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. دا شیبه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو مې شنه اوریدونکو، عبدالحاد تعلم به هلمند ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، مخدای دې وکړي چې روغ جوړ وایست.
ډیر زیاته مننه تل صاحب، خبرونه ته خره غلست، د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنو نه څه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دواړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام او په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې شي که زمړومه که ژوندومه. دا ستاسو خبره ده، ما خبره ستاسو یاد. پاکستان نه هیڅ کله زمړ د افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمړ د حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، که د کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. دلته زموږ تجارانو خاران ته په لکاو لکاو په میلیارډو ډالر زموږ تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاسه زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، د کشر ورور په صفت، د یو افغان په صفت، که بهر ملکونو ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري، کار څنګه مثال مصارف ډېر دي، خروغ نه مصارف بنه راځي، لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای زموږ د تجارانو وروڼو لپاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاصې کړي. بلا دې د پاکستان په همسایه توپ سي چې تکال سا محترم، دغه نه ګټه موږ ته نه رارسیږي، د پاکستان له هغه تاوان چې هر کال رسیږي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي ته وګورم، ډېر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډېر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروع لیم لوبولې دي، کوم څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار. تکل صاحب محترم، لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړل، د سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي، کده حکومت سره د مشکل لاسي باید خپل مشکل د حکومت سره حل کړي، د تجارت لارې باید د هغه تخلاص کړي دي. حکومت مخکې پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي، د یو باندې او بل باندې کې کسات مرته عام افغانانو ته تجارانو ورن کاږي، دغه تجارت او سیاست د باید سره یو ځای نه کې. تکل صاحب محترم،
مننه. له ملمنونو پوښتنه لري؟
قربان سم بس میلمنو ته بیام سلامونه وایم. زنده‌باد آزادی رادیو او د آزادی رادیو همکاران او میشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ډیر مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوی بیا به میلمنو تر شمیره بنی وکي. د آزادی پڅپو کې پروگرام دی د آزادی رادیو لمړی لطفاً ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې.
تکل زما محترم سلامونه اوسامه د هلمند د کجټي ولسوالۍ.
مهرباني وکي په خیر راغلي خبرونه ته څوایاس د ویلو لپاره څلري.
ډیر مننه تکل زما محترم زبم راځم د پاکستان د افغانستان اړیکو. تکل زما محترم اوریدونکو خو نشه خبرې کوي او مېلمنو نشه خبرې کوي. اتمر تاسو پر خبرو خو زه ما غوښونی وای زه وترم. نو زه به دا وایم چې افغانستان او د پاکستان اړیکې یعنی د ډیر وخت څخه یعنی چې کاوندې هوادونه دي یو بل اړ دې سره چاره نه سره لري. خوشحال خو نام لري بدل خو نام لري. موږ باید د احسان څخه مننه وکړو چې موږ ته د روس په زمانه کې پناه راکړه. د امریکا د احسان په وخت کې پناه راکړه. یعنی زموږ خپل مشران یعنی هر څوک کده دا د پاکستان په ډوډۍ را لوي شوی دی. پاکستان کې اوسېدلې حتی ازما پلار خپل هلته یعنی لس پنځلس کاله اوسېدلی دی. په یارو مدرسه کې هلته د پاکستانیان څخه ډېر خوشحاله دی چې اوس حکومت په هغه وخت کې خو حکومت هم ورشه ګزاره کوله. یعنی ملا او طالب ته ازار نه ورکوي. بیا د پاکستان خپله داسې پیالیسته ده چې بېرته یو څوک تاوان رسوي هغه خو نو بیا د افغانستان طالبان هم نه پرېږدي. اوس د ایرانی که د دولت یې خپل دښمن خو څوک نه پرېږدي چې دلته د دې هېواد ورانه یې. اوس افغانان دي یعنی د دوی په دولت کې څونې ویجاړۍ رامنځته کړی دی. پاکستاني طالبان دي پوښتې پیدا شوله. یعنی داسې ځینې اړخونه خو نو دي چې پاکستان هم نه پشتې ملامتېږي. او بل اتل صاحب محترم خبر وکړ چې دا زموږ پر اصلات پر وخت باندې دروازه وته. زه په دې نظر یم چې یو څوک یعنی زه بازار ته تللی یم ستا میوه نه رانیسم نو په دې کې زما څه ګناه ده. خو هغه به هم خپل یو شرایط لري چې په دغه شرطو یې راوړه په دې رقم یې نه درته رانیسم. خو ته مجبوره یې چې خپل ځان ته یو بل ته لاره پیدا کړي. مقصد او بل د پاکستان یعنی اسلامي هېواد دی ایران اسلامي هېواد دی. دغه نه زموږ سره بده ګزاره کوي. د کډوالو سره دا وجه د هند څخه دغه نه د افغانستان خلکو بد نه راځي لکه د پاکستان او د ایران څخه بد راځي. ولې خو دا د دوی د ظلم په نتیجه کنه موږ اول پلا باید د هند څخه مو بد راځي د چین او د روسیې څخه مو بد راځي ځکه چې هغه کوپارې د خو مسلمانان دی ودونه دي هر کان سی وي خپل کې مرته مرته نه ورته. باید موږ تاسو د مسلمان سره د دې په زړه کې بغض او یناد ونه ساتو. باید کفار سره بغض او یناد وکړو. ځان زما دا نظر او محترم تکل صاحب
مننه اسامه صاحب ملمنونه. اسامه صاحب ملمنونه پښتنه لري
بالکل د ملمنو ته د پښتنه د چاندي ولې د افغانستان د هر وګړي یعنی د هر عمر وګړي زحمت داسې جوړ دی چې د پاکستان څخه کرکه لري. دا ولې د پاکستان څخه پیړي دي چې داسې دار چابل دي راځي.
ډیر زیاته مننه اوسامه صاحب. درنو میلمنو لومړی به زه غواړم چې د اولین اوریدونکي سوال یعنی د اتل صاحب سوال مومن صاحب تاسو ځواب کړئ او بیا به د دوهم اوریدونکي د اسامه سوال اتمر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ مومن صاحب. مومن صاحب موږ تاسو غږ نه لرو.
مولا اصل صاحب اصل صاحب په داس سوال وکړي چې موږ پاکستان سره جوړی شو کوم خبرې
وکړو. دی اتل صاحب پښتنه خدا و چې پاکستان سره په دې خاطر دوستی امکان نه لري چې دوی وایي په هر وخت چې د افغانستان د صادراتو سیزن راشي نو پاکستان په موږ باندې بندیزونه لګوي لارې را باندې بندوي. دوی وایي چې نیت د افغانستان لپاره خراب دی. نو دې ته تاسو ځواب ورکړئ لطفا.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د واقعیت خبره وکړه چې هر وخت یې چې زور دا هغه وخت کېدلی شي چې زموږ سیاست او تجارت په مکمله سوګو سره جلا او موږ اوس پر دې باندې کوشش روان دی چې موږ څنګه کولی شو د پی ټي قرارداد سره امضا کړو. پی ټي هغه قرارداد بولي چې څه توکي به دوی معافوي. هغه توکي چې په افغانستان د افغانستان پیداوار دي د هغه مسؤل به دوی معافوي. او هغه چې په پاکستان کې پیداوار دي او په افغانستان کې نه کېږي په دې باندې موږ کوشش روان دی چې په صادراتو او خصوصا په تازه میوې باندې یو څه د محصولاتو یا د تاکس مافیا راشي. دا یو خبر ده. او بل هر هغه وخت
هیڅ وخت څه فکر کوم چې سیاست او اقتصاد باید سره جوړ شي، بل خپل سیاستونه باید درس وکړو چې هغه زموږ اقتصاد اغېزمن نه کړي. په تور د مثال که په ویلي پوستا کې یو جنگ وشي، تېره روژه تاسو ولیدل تقریبا چې موږ په 15 ورځې د روژې هلته هم د هغه ځای موږ ته اکثر هلته موږ تېرې کړې چې وروسته درې لار سره خلاصه شوله. یعنی مشکلات دی اندک ترین مشکل په ډېر غټ مشکل جوړ شي چې په دې کې مشکلات رامنځته کړي. نو هیله ده که چېرې موږ غټ مشکلات کوچنیکو او کوچني مشکلات نه مابند یوسو، زه فکر کوم هېڅ یې نه داسې مملکتونه ستا په دنیا کې چې په کلو کلو یې جنګ سره کوي په زرهو خلک یې سره زموږ په مابند خو داسې موضوع هم نه ده پېښه شوې. زه فکر کوم چې اقتصادي پروژو ته توجه وشي او اقتصادي پروژې یو با تضمین پروژې نظم د فهم تضمین د هغې د فهم تضمین پروژې شه منتقلي پروژې لاسي. زه فکر کوم چې په سیم کې و داسې کشمکش لکه اوس موږ سره محمد خو دا بل ما بین دي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. او اتمر صاحب، تاسو د دې دوهم اوریدونکو اسامه پوښتنې ته یا اندېښنې ته ځواب لرئ؟
آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی
بلے زمان خواہ گا ہو رہی
او رو میرے بنی وکی اسی او رو
بخیصے خلال وارد چو
او سمزر آگا دیورو
بلے دیورو پختنا داو یا تشویش داو چی من خود دیر عمر پاکستان کی تیر کرائی او منگا دی پاکستان دی خلکونا مشکوری درست دی نا صحیح خبر دی زکا چی دی چالویخ کلونو کی یا دی دینا کم زیاد افغانستان کې څه مشکلات چې هغه د پاکستان ولس او مخصوصا د پښتونخوا پښتنو بلوڅو په دې سیمه کې افغانانو ته په پراخه سینه دوی خپل کورونه، خپل جایدادونه، خپل امکانات دوی سره شریک کړي او افغانان د دې نه په دغه برخه کې منندوی دي. لیکن د خپل د پاکستان د حکومت او د هغه د نظامیانو هغه عمک استراتیجیک هدف افغانستان کې بل شی دی چې افغانستان تر اوسه پورې هم د دغه کرغیړنو اهدافو نه ځورېږي او کړېږي. موږ همیشه دا خبره کړې چې راځئ موږ په یو صلح او صفا او صمیمیت کې سره ژوند وکړو، ځکه په ټول نړۍ کې په ګاونډیو هیوادونو کې دغسې مسایل رامنځته کېږي، لیکن د هغه دپاره د حل لارې چارې موجودې دي. خو متاسفانه چې د پاکستان واکمنان د پاکستان د جوړېدونو نه را په دې خاطر دننه پورې هغه کوم پالیسي چې دوی د افغانستان په مورد کې لري هغه کې دوی تغییر نه دی راوستی او هغه ستراتیژي د دوی عمق ستراتیژیک په افغانستان کې دی چې همیشه دغه 50 کلونو کې یا 50 کلونو کې افغانستان د دوی د دغه ستراتیژي نه کړېدلی. هغه سې یو وخت کې چې افغانستان کې دغه امکانات و افغانستان کې جګړه ده وه، هیڅ مشکل دننه په افغانستان کې نه و. لیکن زما خپله په یادېږي چې دغه لارې پاکستانیان بندولې، دغه د تورخم لاره دوی بند کړې وه. ډېر کلونه زما یادېږي، د 40 کلونو چې سنه چلیا کو چلی ځینې دوستانو به که یادېږي. او همدغسې دوی په افغانستان کې هغه آرامه حکومتونه د ظاهرشاه نه نیولی تر داود خان هغه نه وروسته دوی نارامه کول غوښتل، بمونه چول په افغانستان کې، کسان تربیه کول، سلاحې لیږل، جنګونو ته دوی لمن وهله. دا هغه غلط سیاستونه دي چې نن خپله پاکستان په دغسې یو امنیتي بحران کې دی چې د دغه نه ځان نشي خلاصول. لیکن متاسفانه دا د هغو ناوړو ستراتیژیګانو نتیجه ده، کوم چې د پاکستان فوج، کوم چې په پاکستان کې واکمنان دغه ستراتیژي خپل کړې تر څو پورې چې پاکستان د افغانستان په مورد کې هغه ستراتیژي بدل نه کړي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري او د دوستی مسله همیشه په پوښتنه لاندې وي.
مننه. مومن صاحب تاسو خو راسره یاست؟ مخکې په زمونږ پالیکه کې یو څه ستونزې راغله. فکر کوي دا ممکنه ده چې اقتصادي ستونزې له سیاسي مسایلو نه جلا شي یا دغه اقتصادي اړیکې په جلا ډول د دواړو هیوادونو ترمنځ وڅېړل شي یا توجه ورته وشي او سیاسي مسایلو ته بیخي جلا پاملرنه وشي؟ دا عملا ممکنه ده هم د افغانستان له لوري او هم د پاکستان له لوري؟ عموماً صاحب تاسو مهرباني وکړئ د پوښتنې ته ځواب
ورکړئ. محترم، دوه شیان چې که چیرې یو ښه تضمین وجود ولري او باصلاحیت تخصصان، زه په افغانستان باندې اطمینان لرم چې د افغانستان خوصه همیشه باصلاحیته کسان کښېنستل دي. هلته هم تاسو ته معلومه ده زموږ په همسایګانو کې هم یو باید یو باصلاحیته خلک که چیرې رالي په مجلس کې کښېني، زه فکر کوم چې دا ډېره ممکنه ده او د امکاناتو څخه وتلې خبره نه ده. څه داسې خاص مشکلات د افغانستان او د پاکستان ترمابند نشته په تجارت کې، په ټولو شانو کې باید موږ خپله یو همکاري سره وکړو او د تقابل پر ځای باید د تعامل سیاست رامنځته کړو. که چیرې د تعامل سیاست هغه هیوادونه که تاسو ورته وګورئ چې د تعامل سیاست لري، د هغو پرمختګ د ټولې دنیا سره ډېر ښه روان دي. نو په سیمه هم سیمه کې هم باید که جنوبي اسیا ده که مرکزي اسیا ده که خپل افغانستان چې یو نقطه ده، باید یو د تعامل سیاست رامنځته شي. د مخکې اتماسټر د چینایانو باندې پروژو ته اشاره وکړه، بېخي دا یعنی زه یقین درته وایم چې په دې کې چینایانو د افغانستان د امنیت څخه ډېر راضي دي او دوی به نورو غټو پروژو ته هم چې څنګه وکړی شي چې واحد د لارې د افغانستان سره شوه تاسو دا هم شونی ده او پر دې لاره باندې چې واحد لار څنګه د اروپا سره وبښلل شي یو ډېر غټ کتاب پر دې باندې، ستراتیژیک کتاب پر دې باندې جوړ دی چې په هغه کې ټول شان وجود لري او څنګه کولی شي چې د ایران د لارې څخه بیا د اروپا سره چین ومشلېږي او افغانستان په خپله د دې څخه هغه مهم مفادات ترلاسه کړي. یعنې دا ستا ولې خو د سیمې همکاري او تعامل ته ډېر ضرورت.
مومن صاحب، څو ورځې مخکې راپور و چې قزاقستان لیوالتیا ښودلې چې د تورغونډۍ هرات د ریل لارې په رغونه کې فکر کوم $500 میلیون لګوي، که ما اشتباه نه وي کړې د ارقامو کې، که مې ناسم ویلي وي تاسو مې تصحیح کړئ لطفا. دا پروژه څومره مهمه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ ځکه چې دا پروژه د هرات خو به که څه هم لیوې خوا له ایران سره نښلي، مګر آیا بیا دا د پاکستان پر لوري هم له کومې شبکې سره ارتباط لري؟ یعنی قزاقستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېدلی شي؟
حقیقتا زه فکر کوم چې افغانستان یو دونه مرکزي نقطه ده، که چیرې د ترکمنستان د لارې هم مرکزي اسیا مستولی سو، د هرات د تورغونډۍ د لارې څخه، د اقینې بندر د لارې څخه هم مستولی سو چې د ټولو مرکزي اسیا سره یا د هغه برادر سره زموږ کولی شو چې د مرکزي اسیا سره ومسلو. یعنې دغه درې یا څلور مملکاته چې دلته زموږ سره دي، زموږ همسایګان دي، د دې سره د ریل ډېر ښه ارتباط موږ کولی شو. هغه که چین دی، که ازبکستان دی، که تاجکستان دی، که ترکمنستان دی، ایران دی، او د هغو د دې تقریبا د آسیای مرکزي د ټولو هیوادونو داسې دوی مشترک المنافع هیوادونه دي او کولی شي چې موږ د دوی د لارې دوی هم دوی ته هم آسیایي جنوبي آسیا یو لوی مارکیټ دی او جنوبي آسیا ته هم روسیا او مرکزي آسیا یو غټ مارکیټ دی. دغه اوس چې تقریبا یو کانټینر پنبه
د د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه یا د روسیې څخه هغه یو دونه چې کوم به تولید لري کچېره دا وړي چې تاسو بنگلاديش کې یو سینو دا تقریبا 2 میاشتې پر دې باندې لګیږي یا تقریبا 2 میاشتې پر ګل کچېره دا وړي چې د افغانستان د لارې څخه هین ته یو سی یا د جنوبي اسیا هر کې واته دی یو سی پر دې باندې به تقریبا په حدود کې د یو هفته یا تر اته ورځې پر پر دې باندې لګښت کېږي. دا د لګښت کموالی دی او اوس ټوله تقریبا حاجنه چې ټوله خوري هغه ترانسپورت دی. نو په دې کې د ترانسپورت کموالی راځي او زه فکر کوم چې یو لوی اقتصادي طاقت جوړېږي. خو کوشش پر دې دی مادام هم ویلې چې د مملکتو په مابین کې اخلاص او صداقت وي او وکولای شي چې هغه څه چې وایي هغه په عمل کې باید ښکاره کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د زیان غالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي پڅپو کې پروگرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال یونس مومند او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر څرنګوالي او پر اټلونکو کې د دوی ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو پر مسله بحث کوو. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک دي او څه وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ لومړی او بیا مو خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانم د ننګرهار نه یو سلام سپیشل ملمنو ته وایم او یو تخنیکی همکار ته سپیشل سلام وایم او تاسو ته.
وعلیکم السلام. افغان صاحب موږ هم تاسو ته سپیشل سلام وایو. مهرباني وکړئ څه وایاست افغانستان او پاکستان د اوسنیو اړیکو او پراتلونکو کې د دې اړیکو د څرنګوالي په اړه نظر لري؟
زما خو درې سال وخت کاله عمر ده او زمونږ د افغانستان یو ورکوټ افغان بچی ماشوم یا 15 کلن ماشوم یا 3 کلن ماشوم هم په پاکستان باور نه لري. زه خو لا درې سال وخت کلن سړی یم.
ولې
نو پوه شو مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ باور نه کوو. فارسي کې متل دی وایي د زیر بوریا او میدوانه. پوشه دا چې کله تعالی سي بند شي سيستم دغه شي د دې په لومړي وخت مونږ په لوتي بیا تعالی سي مشکلات راو شي بیا دې په لو لانجې او مصیبتونه مونږ ته را پاروي. همدغه پاکستان مونږ او چې مخکې د تاسو د میډیا د په لو خبرونه مونږ اوریدل د تاسو سيستم افغانستان کې نه اوریدل کیږي. نو پوشه مونږ ډیر دک راغلی تاسو او بس د خبرونه مونږ نه ورو خونن مې زړه تنګ شمال تر راځه د میډیا ته مثال کو خدای وکړي چې څنګه وکړي. مونږ پاکستان باندې هیڅ کله مونږ اعتبار نه کوو نه اعتبار لرو او نه زمونږ دوست جوړي.
ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې ولې دلیل څه دی؟
دا چې دی یو چې دی کنه په ما خو درته مخته ویل چې زیر بوریا او میدوانه کنه. نو دا هم مونږ سره دوستي کوي هم لاس ورکوي هم لاس پرې کوي. نو دا دوه کاره مونږ سره کوي. دا مونږ سره هیڅ کله نه جوړیږي او نه جوړیږي او نه بلکې کنه مې وو وخت زمونږ لارې بندې شي. خاصه رومیان د افغانستان او تیدم د افغانستان کې پاتک ډیر شوپې دي. پاکستان ته چمډا رومیان لال شي او سناسه دي خانانو ته جوړیږي. ام خاصه مونږ غټ مونږ چارک ډیر شوپې دي افغانستان کې. خاصه زردالان شفتالان پاتک ډیر شوپې دي. پوهشي نو دا لارې مونږ باندې مې وی ټیم کې لارې بندې کی او چې بیا دې خپل لاس بند شي د افغانستان ته مونږ وخی زمنګ افغانان ډیر زر غولېږي. بچ د ازمن مشران ورته پتوندي وي چې وور ور ازمن یو اخلاره باندې زمنګ خاصه میوه خاصه ترکاری خاصه سبزیجات لار باندې او چې کله ور ور بل د تاسو د خوشي د امن ترالېږي. نو دا چې بچ مشران هم دغه وکي نو نه پیګم زمونږ افغانانو کوم ستونزه ده څه خبره مچ ده ستونزه کوم ځي کې ده خو زه غواړم زه پوهېږم چې افغانانو کې ستونزه ده چې مخامخ ورته تون تون نه وایي چې یو وخت لارې بندې مشکلات مونږ ته پېښ کړي ولې دا نور وخت لارې نه پر نه خلاصې نو باید زموږ د مشرانو باندې غږ کوم که هر څوک دی نو باید ورسره جدي وګړو چې دا یوه زمونږ لاره بندې ولې بندې پوه شي نو د تاسو چې څه دغه ټول میوه راځي دغو رومیان من درې سوه څلور سوه راځي بېنډۍ دغه من زر روپۍ راځي زمونږ افغانستان ته زمونږ مېنډۍ نن په افغانستان کښې زمونږ بېنډۍ من په دېر شو پی دی نو خو خدای وکړي چې زمونږ مشران غږ زمونږ جدي واوري
مننه افغان صاحب. اتمر صاحب تاسو د دې اوریدونکي د افغان صاحب د اندېښنې ته او د انتقاد ته چې وایي په افغانستان کې نقص دی یا نیمګړتیا ده په سیاستونو کې په دې خاطر چې د پاکستان پر وړاندې جدي دریز نه غوره کوي دې ته څه ځواب لري؟
ګورې زما فکر داسې دی چې یعنی افغانستان خو خپل دغسې یو سیاست نه لري چې د موقع نه استفاده وکړي دا پاکستانیان دي یا د هغوی تجاران دي یا د هغوی واکداران دي دوی همدا کار کوي یقینا مونږه ټول د دې شاهدان یاستو چې هغسې وخت کې چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت دی هغوی په دې لارو کې مشکلات جوړ کړي دي زمونږ موټرونه ولاړ دي د دوی مالونه خرابېږي همداسې په کوم واردات چې دي هغه تجاران چې د کراچي د بندر نه د دوی مالونه افغانستان ته راځي هم دا کار دوی کړي او په ځلو ځلو د دوه اړخیزې ناستې په اقتصادي برخه کې یا پاکستان کې یا په کابل کې جوړ شوي دي او دوی دغه تعهد هم کړی چې مونږ به پس له دې دغه کار نه کوو لیکن بیا هم چې وینو پاکستان همغسې د دې دپاره چې افغانستان تر یو فشار لاندې راوستل شي یا اقتصادي فشار یا سیاسي فشار یا په مهاجرو باندې فشار دا ټول هغه خبرې دي چې دوی د وسلې په توګه د هغه نه ګټه پورته کوي دا تاسې تېر څو میاشتې ولیدل چې هغه افغان مهاجرین چې دوی په پاکستان کې اوسېدل تقریبا څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله دوی باندې څه حالت جوړ کړ یعنی برخلاف دغه همسایتوب دغه ژبني تعلقاتو مذهبي تعلقاتو او هغه دوستي قومي تعلقاتو برسېره دوی افغانانو سره ډېر سپک برخورد وکړ یعنې دا هغه مسایل دي چې افغانان حق لري چې د دې نه ګیله او شکایت وکړي دا د دوی حق دی او زه داسې فکر کوم چې خپله ولس په پاکستان کې دغسې نه دی دا د دوی د سیاستونو د دولتونو سیاستونه دي چې هر کله دوی د هغه نه د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده کوي
مننه له تاسو نه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه یوازې څو دقیقې پاتې دي هڅه کوو چې خبرې سره راونغاړو یوې نتیجې ته ورسیږو په خبرو کې مخکې مونږ اتمر صاحب خبره وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه څومره مستقل دي په خپلو پالیسیو او سیاستونو کې مخصوصا په اقتصادي برخه کې او څومره د روسیې اغیز دی په دوی باندې تاسو یادونه وکړه چې اوس له لویدیځو هیوادونو نه یا له امریکا نه دوی په یو ډول سره جلا سیاستونه لري له روسیې نه څومره دوی خپل ځان جلا کولی شي یا په مستقل ډول عمل کولی شي
سوال ما ته متوجه دی
بله اتمر صاحب که لطفا لنډ ځواب راکړي
ګورئ همدا اوس هم روسیه په دغه هیوادونو کې پوره اثر رسوخ لري که مونږ داسې وګورو د روسیې سرتیري اوس په قرغزستان کې شته دي په تاجکستان کې شته دي حتی د دغه هیوادونو مشران هغه پخواني د شوروي اتحاد د بیرو سیاسي غړي دي یا د هغوی زامن دي یا هماغه کسان دي چې په هماغه سیاستونو کې دوی موجود ول په مجموع کې که داسې ووایو هغه هیوادونه چې د شوروي د اتحاد د ړنګېدو نه سره بیل شول هغه مثلا استونیا و لتوانیا و لتویا یا مثلا اوس چې ورو ورو د روسیه د سیاستونه بیلیګه آذربایجان د چې آذربایجان هم پخوا د شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې شامل و، لیکن دا د منځنی آسیا هیوادونه قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان دا تر اوسه پورې دوی د روسیې په محور کې ګرځي او دغه سیاستونو سره دوی تقریبا یو نواخت پر مخ ځي، یعنی هغوی سره یو ځای دی، ځکه چې روسان سره دوی ډېر نږدې ارتباطات او اړیکې هم له سیاسي برخې لري هم اقتصادي لري. هم اوس که خپله روسیې کې تاسې وګورئ ډېری د دغه هیوادونو یعنی کسان دي چې په روسیه کې دوی کار کوي، مثلا د تاجکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، د ازبکستان نه ډېر کسان هلته کار کوي، همدغسې د قزاقستان او قرغزستان دوی سره یعنی تر اوسه پورې دوی تړلي دي یو بل سره.
نو دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو څومره اثر ولري که دوی مستقیما له روسیې نه یا د روسیې له سیاستونو نه اغېزمن دي؟ فکر کوي چې روسیه علاقمنده ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې، مخصوصا دغه تجارتي اړیکې چې تر هند پورې له منځنۍ آسیا نه دوام کوي، د افغانستان له لارې تر هند پورې دا اړیکې پر ځای پاتې وي او په ثبات کې وي؟
روس علاقه لري، ځکه روس ضرورت لري دې ته چې د افغانستان د لارې نه خپل تجارت جنوب د آسیا ته دوی ورسوي. بل روسیه تحریمونه کې دی، ځینې شیان داسې دي چې روسیه نړیوال بازارونو ته هغه نشي ورلیږلی، یعنی ځینې تحریمونه په روسیې باندې لګېدلي دي. د بل خوا نه روسیه په دې تلاش کې دی چې یو خپل موثریت په سیمه کې زیات کړي، دا تلاش هم روسیه کوي هم چین کوي، او بل دا چې یو اجماع منطقوي دوی رامنځته کړي، دغسې یو اجماع چې هغه د هر د سیاستونو نه لري. لکه اوس اول ځل روسیه و چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژند، دا په حقیقت کې یو قدم مخته روسانو کېښوده چې نړۍ ته ووایي، مخصوصا غرب ته، دا ووایي چې که افغانستان د هغه زمونږ د سیاستونو په محدوده کې دی، بیا به مونږ تاسو ته دغه اجازه ده درکړو چې تاسې په دې سیمه کې یا خپله راشي یا خپل سیاستونو ته هسې اقدام وکړي چې یو مداخله حساب شي. نو خپله دا ښیي چې ورو ورو سیمه یو نوه په سیمه ایز اتحاد یې پورې راګرځي، یعنی یو سیمه ایز اتحاد یې ممکن دی چې د دغه تعاملات ځینې جوړ شي. ایران ګوره، د ایران مسله دی، د ایران مسله اوس ډېر مهمه مسله ده. امریکا دا کوشش کوي چې دغه محور چې اوس روسانو او یا چین لګیا دی دا جوړ کړي، دا مات کړي. او لکه چې د اوکراین جګړه دوی ادامه دار یا د روسانو هلته هم مصروف
کړهمن
په جنګ کې دی، همدغسې په ایران کې دغه نو سیمه ای رقابتونه او نړیوال رقابتونه دي.
مننه. د خبرونې تر پایه بیا هم ډېرې لنډې شیبې پاتې دي، کلند لند ځوابونو کې راته وایست مومن صاحب چې هغه مالونه چې روسیه د افغانستان د منځنۍ آسیا او بیا د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا بازار یعنی پاکستان او هند ته لیږي، هغه کوم دي چې روسان لیوالتیا لري چې د افغانستان له لارې لاړ شي؟
په توګه مثال ډېره مهمه موضوع چې ده، تقریبا روسیه تاسو ته معلومه ده چې یو ډېر لوی اقتصادي هیواد دی او ډېر داسې توکي لري چې هم د جنوبي آسیا ډېر ورته ضرورت دی. هغه روسیا د معدني ذخایرو، د ګازو، د نفتو ډېر لوی لوی ذخایر لري، او کولی شي که د دې لارې دې د ټرین لارې جوړ شي، دا به د دوی انتقالات تیز کړي او د دوی په قیمتو کې به هم یا د دوی په صادراتو کې به ډېر مهم رول لرګی لري. نور په د اوسپنې کور کې دی، ډېره خامه اوسپنه لري چې هغه کولی شي دوی لاسته دې صادرات ولري. المونیم لري، یعنې په د دنیا هغه مهم عناصر چې په ډېرو مهم مشان کې کاریږي هغه به لري نو دا یو مهم مهم صادرات
او مومن صاحب منځنۍ اسیا هیوادونه څه لري کوم محصولات او تولیدات لري چې غواړي د افغانستان لري چې د افغانستان لري غواړي چې د جنوبي اسیا بازارونو ته یوسي او خرڅ کړي
منځنۍ اسیا د پاره چې اوس دیته د دریاب څخه د لارې ډیره ورده ده دیتا کچیده دا کراچیلار دا کراچیلار ویسی زفتی کار کومه چی دا کراچیده منده سبیش کل واردات چولیس دیر پیو ارزان قیمت او دیر لش قیمت را بدی وکا والای سی چی دوی اندوری دا پارا دوی دا پارا بدیر ارزان تمام سینی خل چی دا توک شدی واردات چی دیتا بدیر ارزان تمام سولی یو شدی بشکل افغانستان هم دا غوست
ډیره مننه د خبرونه وخت نور په پای ته رسیدو د مومن صاحب ډیره مننه غواړم چې نشکم له باسته دوام ورکو ځکه د خبرونه تقریبا پای ته رسیدلې ده ل خپل میلمنو د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرسیال محمد یونس مومند او د سیاسي او امنیتی چارو له کارپو محمد اسحاق اتمرنه ډیره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې راغله قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د ازادي په صفو کې د خبرونه مو تر پایه واوریده
کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یواز زن یم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو بانی چی گورو کل چم خوگی گی یواز زن یم چی
قدم دونا داغت با غرما دل را ده جانو نیمه کندی پردی دلما جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی جلن پتر توپک سوره سوره شین خوگیگی ای چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی چی گلال استرگی دیدکی شیلنم خوگی گی یا وازی زنایم چه زلمه دریادم خوگی